دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د زما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسته په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ ملتي وکوي. نن ما خبرونه د تازه غړې کړي د چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د تیبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې اغیز کولای شي. په افغانستان کې ورته مخامله د میندو د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې دي. د چوس په دغو روسي کې صحی انسټیټیوټونه ته تړل کیږي. خزینه کارکونکو ته د اجازه ورکول کیږي چې کار وکړي یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه ورکول کیږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغو موضوعات به نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کیږي چې په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمینه دې ته د برابر شوي، ترڅو د دوی د آواز د اوچتولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع به نن په خبرونه کې موږ تاسو وغږیږو چې دا پرېکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغو نجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندیز لګول کیږي. دغه خالیګه چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګه د ډک شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پرې باس کیږي او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ، ترڅو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 شل 2 3 1 1. او ترڅنګ د تلیفون شمیره مو هم ده 3 شل 2 1 1 3 1 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه نجونو چې هغوی اوس هم دې ته ډېر زیات لیواله پاتې شي، د سره دي چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخه متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټره خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلې اوسنره ویو چې دغه پریکړې په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ورته موږ درنو میلمنو ته اوس غلې محبوبه افغان موږ سره وصل پاتې شي. سلامونه غلې افغان، وخت مو بخیر. تاسو راته وی چې په افغانستان کې پر سي مراکز بندیز د څه لپاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې یا په دې مرکه کې وخرا کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د خزینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی چې خزینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه، یا لکبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د مېندواري په وخت کې یا د مېندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا 640 ښځې وي په 1000 کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي. اسې کچېری دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایی انسټیټیوټونه بند سي سي په دې کې قابلیت ډیر زیات مهم رول لري د خزو یا د مندو د روغتیا په برخه کې مخصوصا د مندواری په وخت کې زیګون په وخت کې او د مندواری نه وروسته.
بله آغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خره خلاص وي خبرونه ته که تاسو راته وایي چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیزې پرېښودل شي په صحي برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې صحي او روغتیایي ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیزې درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته، او یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه ولا یا هم 50% ولا، اوس مهال په هر سات کې یوه افغان میرمن د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو کچه چې د مړین افغانستان کې دا ښکته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګه نسایي ولادي ډاکټرانې د اندی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو د طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډیرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحیح برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړو، وو ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان روان وضعیت په کتو، روغتیایي حالت په کتو، دغه په هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند له لاسه ورکړي او مور خپل ژوند له لاسه ورکړي، تاسو مړ لوی وخت د میرمنو لپاره بخت زغمې د لپاره چې ماشومان زیږي.
دقیقاً که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس مهال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده، لا اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نه شو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولای نه شو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واز شي کولای شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولای شو چې یو څه دا میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده، اما اقتصادي حالات فی الحال په افغانستان کې بیخی خراب ده. همداسه بعض رسم و رواجونه یا کلتورونه چه دی پا زین کلی که یا پا ولایتونه که یا حتی پا مرکز که ده هم پا دمور و دماشوم پا مرینه که دیر زخ زیاد رول لری چه آما پا هوای نشته ده. ما پا خپلا ده کابل پا مرکزی ساحه که چه شپاله سمه حوزه سره ده تا جا مکره چه سود مرا تعداد مرمنه امیدواره دی پا ده که پا سلنه که متاسفانه اتیانه تر 90% مرمن صحی مرکز ته نه زی د دې اتیانه تر 90% مرمن چې صحی مرکز ته نه زی تقریبا 50-60% مرمن اقتصادي مشکلات له وجې نه زی باقی منده فیصدی چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نه زی دوی داسې عقیده لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي دوی داسې عقیده لري چې حتی دلته صحی مرکز نشته دا د اطراف څنګه ده په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزی نقطې حساب کیږي نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بیخي خراب حال وي او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیکونو کې ډاکتران بوتوالې سره ډېر دي همدارنګه هم قبله صاحبان ته ډېر ضرورت ده اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو نوي ستاجران نه لرو نوي فارغین نه لرو نو نشو کولی او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې په کلینیکو کې په ډاکټر صاحبانو په متخصص صاحبانو په قابله صاحبانو باندې زیاتیږي او دغه اختلاطات د ډلوري په پروسه کې هم زیاتیږي چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مورو د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي او متاسفانه ډېر یو غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي
ډیره زیاته مننه اغلی افغان تاسو ته به هم درګرزم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي دوی هم پر خپل نظر درلود که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي چېرته چې مېرمنې اوسېږي د دوی شتون څومره ورته ضرور ده
دا بالکل د دوی خبره زه تایید کوم د ډاکټر صاحب خبره دا د سی پوخو دا خبره کړه و د ایس ای لمخې سي د نمندو د مړینې کچه لوړه ځکه د سی په دې کې د روغتیایي کارکونکو کمښت دی خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د مندې به بالکل روغتیایي کارکونکو له نستوالي سره مخامخ سي ایس به موجود نه وي او څنګه چې موږ ته معلومه ده موږ خپله ټولنه موږ هېواد موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې سي دي دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا داسې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سی سی ورسی او لیغون مرسته وغواړي نو دا د دې پایله به دایي سی دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري او څه څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي او له یوې خوا خو به دوی روغتیا ډېر روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي بل دا د سید دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي او سکله یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي او یا یو مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ځوان د لاسه ورکي او د هغې ماشومان پاتې سي نو د هغوی پاملرنه د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه تر پنځه کلنۍ تر لس کلنۍ تر پنځلس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام تاسو ته درګرځم د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډېره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و که نه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه بند شلي، ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وسي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
تر اوسه پورې ایم ایس آی موسسه په دغه مړینې کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر ښه موثر واقع شوی، یو څه دغه کچه حداقل کړه چې دلنه په لوړوالي باندې روانه نه وله، خو اوس د دې تر څنګ د قابلګانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلوده. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلوده چې هغه قابلګان چې نوې فارغه شوې وي په دې انجمن کې به وظیفه اخیسته، او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه به دایر کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر موثر واقع شوي، او دغه کچه حداقل په دې حته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګ قابلګانې موږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي، همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشر ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبانې قابله صاحبانې باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګه د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغو څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبانې سپورت کړو په دې برخو کې چاغونه استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي، دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مړینه ونیسو، نور برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو مېرمن چې غاښدار ده اوسي، یو نارینه هغه تداوی کړی ښه ده که یوه ښځینه ډاکټر را تداوی کړي ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوځي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازنه شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نه شو، خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قابله صاحبانې ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی دین ډاکتران په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي، میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کاردیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري، هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغوی ته دي مشکلات موجود دي. دا هغه تاوتریخواله د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دوران نه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه موثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رایه ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي، د یو دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه اغلی روفیه، موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به پوښتو چې بریښتیا په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو. د چجور روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړی اوسې. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي. او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي. متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دوی د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و نن د زده کړو نه پاتې شوې دي. او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضرۍ حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي. او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کېدل او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیما د اقتصادي حمله ده د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تروس هم کولی نشو چې خپل نجونو لپاره کار وکړئ دا هم نور بندیز دا هم نور محدودیتونه او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه داسې یو کلک فرامین د نجونو پر وړاندې راوړي چې خپل نجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د نجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بله مسله لکه څنګه چې تاسو ویلي زموږ نور ډاکټر صاحبان هم اشاره درلودلې ده دا د پرمختګ زمینه څومره ډبوي یا بندیږي دغه د پرمختګ لارې د دوی پر مخ باندې نور هغه لارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولی د خپلې هیواد آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي هغه که صحي برخه ده دې ته ورته که نورې برخه پکې کیدلی شي دغه پرمختګ لاره څومره ډبیدلی شي.
اوس چې دا آخرنۍ محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایاد دی دا چې همغه هم تړل کېږي. متاسفانه ګام پر ګام استیپ پای استیپ دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کېږي دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کېږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې او په دې وضعیت کې دی په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهېږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کېدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي او دا آخرنۍ امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نشي او یوازې مونږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي او په کوم حق دوی کولی شي چې نجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې نجونو انستیتوت ته تللی و دا امید هم وتړل شو او هیڅ کوم داسې امید نشته چې مونږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله نن بیا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپله د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی ډاکټر صاحب افغان تاسو ته تر کړم وړاندې ډاکټر صاحب احرام زین مسلې ته اشاره درلودل چې الته په افغانستان کې باید د امدغه صحی کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شي وي دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحی برخې کې لا ډیره تجربه لا ډیره زده کړې موندلې وي او په دغه برخه کې دوی تجربه ډیر زیات شوي وي ولی برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د قد دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دی ولري دا لارم پې بنده شله څومره هلته اړتیا دي ته چې باید په صحی برخه کې کار وشي په صحی برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجودې وي په صحی برخه کې نوو نجونو باید زده کړې کړې وي تر څو دغه نوی نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په د افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وي ولی برعکس بندېږي او عمل څه دي
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صبر او فیم اشاره وکړه چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل د هغوی ښوونه بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډېر ډیر مهمه دی خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي نو زه وایم چې دا یوازې پنجونو باندې نه په ټول ولس باندې دی ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه دوی ته پیش شوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټره راځي یا به ښځینه کارکوونکي روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر پنځه کلنۍ لس کلنۍ پنځه لس کلنۍ حتی شل کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري که چیرې مور نه وي او مور خپل ناروغه وي نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی اړتیا ده ورته دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې ځکه چې زمنګ مېرمنې یا زمنګ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم نه حتی د مندوري یا زیګون په وخت کې نه د بلچې لپاره هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه ډاکټر صاحب بهرام سه حتی که یې غاښو مې که د اډوکو یې که د زړه یې که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوکم او دا یوازې ښځینه د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته یا د زیګون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره نو دغه د موږ په ټوله حتی په نارینه و باندې په ماشومانو باندې او په ښځینه و باندې ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیز لري
مننه ډیره زیاته مننه اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي له دوی سره به خپل خپرونې ته دم ورکړو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
سلام
بله د خبرونه په دې برخه کې زمونږه همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي ترڅو دغه اړیکو مسله حل شي او مونږ اړیکه راوخلو او هغه شمیر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات مونږ سره په خبرونه کې شریکې دوی نظر مونږ ځان سره ولرو. هغه له بهرام یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله مونږ هم ورته اشاره درلودله په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیاسي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي شته پرسنل چې د خزینه وده دغه بحثونه کولای شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صبر ته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بيخي ډاکټرونه لرو ته به ډېر لوی او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ په افغانستان کې د سیاسي پرسنل بخصوص خزینه پرسنل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قبلګنې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قبلګنې نرسان ونه لرو ته بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د خزینه سیاسي پرسنل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان که تاسو زما آواز او مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېر مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسنل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا د یو کورنۍ غړی ده او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه شي چې دا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو ارتیا زیاته ده. دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي د دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک شته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سي راسي هیواد ته او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لرې پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي. نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې نو په هماغه منطقه کې چې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغه مندو لپاره به دا ډیر ګټور ثابت سي ځکه چې دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې چې کومې مندې ژوند کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي هغوی نسي کولی بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کوم بل ولایت ته بیایي سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي او که دا موږ بند کړو بالکل نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندېږي نو هر څه دوی یوازې جسماني روغتیا نه دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېر زیات ناوړه اغېزه کوي.
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شو دی. سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو ته درمن اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ وي.
علیکم سلام مهرباني
مننه خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته وایم خورجان را به سم موضوع ته دا کوم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجان نمبر په دې لا بیل رسنیو چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرمښت راولي خورجان داسې هم نه کېږي د نړۍ سره باید موږ روابط برابر کړو خورجانې، ځکه دا کوم نوی بندیز چې اوس پر خوند باندې لګېدلې دی، مثال د خبرې د هغه د طبي زده کړو د خورجانې دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې دي چې دغه مثال د خبرې زموږ د وطن په زیان دی، مثال زموږ د وطن په تاوان دی خورجانې. نو حکومت هم انشاءالله داسې نه دي ویلي، داسې ویلي دي اوس اکثر رسنیو کې داسې راپورونه دي چې مثال موږ لس ورځې بعد دوی ته مهلت ورکوو، بعد لس ورځې انشاءالله داسې ترتیب وتنی وکیل چې انشاءالله اجازه ورکوي وکیل نو موږ د دې هرکلی کوو خورجانې. موږ باید دغه ته زمینه برابره سي، طبي زده کړو دغه ته خورجانې موږ ته ضرورت لرو. هر کلینیک په بیلابیلو خطونو کې موږ ویلي د خورجانې چې موږ ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که بندیزونه باندې لګي خورجانې هغه نور مکتبونو مثال د خبرې پانتونونه که بند شوي دي، دې ته خو اړتیا سه خورجانې، دې ته د هر افغان اړتیا سه، ځکه ښځینه ډاکټرانې که د غاښو ډاکټرانې خورجانې که د اپرېشن ډاکټرانې. تاسې وګورئ زموږ په هلمند ولایت کې موږ د اپرېشن یو ښځه ډاکټره نه لرو، یو ښځه نرس نه لرو خورجانې چې اپرېشن وکړي، یو جراحي ډاکټر موږ نه لرو. نو موږ که چېرې دغه ته زمینه برابره سي، خدای پاک مهربان دي، خورجانې د پاکستان ته به موږ او د افغانستان خلک راګرځېدلي، د ایران ته به هم راګرځېدلي، د هند ته به هم راګرځېدلي. دلته داخل چې خپل په افغانستان کښې ښځینه ډاکټرانې خورجانې اړتیا نهشته چې بیا بل مرکز و. نو زموږ د حکومت څه د یو افغان په صفت باندې دا غوښتنه ده، مثال د خبرې بیا هم غوښتنه ځینې کوو چې دغه ښځینه دغو ته خورجانې اجازه ورکړي، دغه د طب زده کړو ته په دغو باندې بندیز ونه لګوي خورجانې. دغه اکثره بندیزونه چې لګولي دي په دغه د طب پر دغه یې لګولي خورجانې، دغه طب دغو ته زده کړو ته ډېر سخت اړتیا سه. مخکې ما اشاره ورته وکړه چې څو تر څو به موږ بهر ملک ته روان یو، که خپل په ملک کښې ښځینه ډاکټرانې خورجانې روش ورکوه سي، مثال زیاتې سي، نو بهر ملک ته هېڅ افغان خورجانې اړتیا نه لري چې ولاړ شي. دغه زموږ یو غوښتنه ده خورجانې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې ډاکټر صاحب. بهرام تاسو به در وګرځېږم. رښتیا هم په ښارونو کې که موږ تاسو وګورو، هلته موږ د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شوې دي. که لرو پرتو سیمو ولایتونو ته موږ سر ورایسته کړو، هلته څومره دغه مسله جدي ده؟ کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده، یا که احیانا هم کوم کلینیک په کوم کلي کې اوسي یا مرکز کې اوسي د ولایتونو، هلته د مېرمنو لاسرسی ورته څومره محدود ده؟ څومره دغسې مسایلو ته په کتو باید صحیح خدمات موجود وي، قبلګانې موجودې وي، ډاکټران موجود وي؟ که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود وي، دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاعد سي، ممکن د کار نور هغه توانۍ دوی سره نه وي پاتې، نوي نسل ته ضرورت پیدا کېږي، که دا لارې چارې موږ ټول بندو، څومره به احتیاج محتاج نورو ګاونډیو هېوادونو ته پاتې کېږو؟
په ډېرې خوشحالۍ سره څرنګه چې زموږ ورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې یوه ښځینه ډاکټره نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې ده، په دې ځای کې موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانې لرو چې هغوی د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب فرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون، ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسني شرایط کې چې انسټیټیوټونه بند دي، دې باندې اصلا هیڅ مثبت بینی زه نه لرم چې زه وایمه دا به کېدای شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم، هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله، نو په ډېره خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه پاتې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره، په ډېره کم آګاهي عامه سره، په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته به ځي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري، زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي. دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوي لپاره. نو دغه په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټ پانتونونه ټول وازول، دا یو ډېر ناسمه عنانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه وه زمونږ ملک ته، او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان یې درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ و، یا ورور و، یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا تانه ورکوله چې دا ډیر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته اوسو انسټیټیوټونه باندې او په ډېرې لري سیمو پرتو کلی کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې مونږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیس بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، یا هم یو شعا واخلي، یا هم هغه د بې اولادي تداوي وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زمونږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زمونږ ځي هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنت زهات و هما حداقل څلور نه تر پنځه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه اوسي، چې حداقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حل کړو. خو که چیرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخی راتلونکي ته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکي تماس نیولی دی چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان کاو، تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. تاسو د یمې اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. د کثرنګ شاتل صاحب وویل د سلامونه وایم او د نظر ورکړي. روسیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې نو شوزنه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډیرو شعباتو کې، خاصتا په طبي کې خونو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې، ځکه چې طالبانو هم ضرور بلله چې ضرور نه بللای، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ یا د طبي تعلیم دا به نه بندیږي، ځکه چې عدالله ورځ یو وخت ورکړی د موږ به وګورو، او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص شي، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي، خو تر نارینه ښځه خامخا ښه وي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځو نارینه ډاکټر معاینه کوي، او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي. نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو، خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسو څخه لرو، موږ ته په سیاسي خبرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې لکه په یک شنبه او په پنجشنبه باندې سي او په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي موږ ته زنګ نه ویل کېږي نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي مشرتابه څخه هیله لرو مننه
ډیر زیاته مننه تو خسیب مننه زمونږه اوریدونکو ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار شي د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلي روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې موږ تاسو غواړو چې پر بحث کو آیا په افغاني ټولنه کې انجونې ماهوا کېدلی شي ختم ماهوا کېدلی شي کنه دا ټولنه دا د خزو شتون د خزو بیلابیل برخو کې کار کول درته شته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغوړي چې خزه د ټولنې نه یو خطه کې ګوښه کړی نشي کولای ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د خزو ترڅنګ نه دی خدای دغه ترڅنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او خزې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په هغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې او شکار چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بیلابیل ویډیوګانې ولیدل چې خزو انجونه یو بل ته خپل یو بل ته روحیه ورکوړه یو خاطه دا چې زمونږ اوخه جاری شولې ځکه چې مونږ ګورو چې زمونږ انجونه او خزې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي یو بیچاره وضعیت ور باندې دی چې هیڅوک د دې ترڅنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وای مونږ یته بل ترڅنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې د حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وګوري چې خزه په افغانستان کې محو کړی هیڅ کومې کولای نشي یوازې دا چې دا زمون نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي بل شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولای چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي زه مطمئنه وایم چې انجونې هیڅ کوم خپل روحیه له لاسه نه ورکوي یوازې زمان دوی نه غسل کیږي او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه تر لاسه کیږي او نه غسل کیږي چې دا خپل یو بل برخه داده چې نړیوال عکس العمل هم راخی دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال خبرګرونه کوي هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوال پروان دي داسې کې چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي یوازې انجونې مدودی کې او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي ځکه چې زمونږ انجونې او زمونږ ښځې پیاوړې دي او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي بل شکه چې تاثیر کوي مګم اسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجونې او زمونږ د وطن ښځې یو خواته شي یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي
ډېر زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ واوریدونکو سره په تماس کې دی وګورو چې دوی څه نظر لري سلامونه وخت په خیر میرو
ځانه یو سلام تا ته یو سلام المنو ته افغانم د ننګرهار نه
مهرباني افغان سي
شاله او ته خور جانې ته زما لور انجینر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه بل ملکو ته خو نه کوي کنه دا ډیر افغانان په سنبال کیږي پوه شي نو بس چراغ مکتبونه بند پانتونونه بند خزه په چراغ سره د ورو ورو نه پوه شي نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي یو لږ قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغی. خو زه خپله افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زمانه وینې سپوز یو ماهیب یمه د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شي، دا د کال 10,000 ورکوي. هغه هم یو روپۍ اوس واخله، یو روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، یو روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شي. خو دوی ته زه دغه وایم چې دغه ښځو شادې پرېږدي وروره ګله پوه شي. تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره، هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو چارواکی مېلمه کوي، دوی خو نه مېلمه کېږي. ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي، نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي. که شل قدمه دوی مخکې شي، یو پنځه قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوستکی مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کوم. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینی وایي سوری د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی که نه. مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو پوه شي. افغانستان خلک داسې خلک دي، خپل عوام نه مړ کېږي او دې جنا هلته دغه ورکوي پوه شي. خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسئلې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده، هلته ورزیده او تکړه ډاکټران ته اړتیا لیدل کې. څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو؟
بلې، په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته. دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږونو لاغه نه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغي دي، که دا د زړه ناروغي ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام یاده کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده، که د ګردې ده، که د جګر ده، که هر تکلیف څه ده، خو د بدن ناروغي ده. نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو، خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د میندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساونډ ته، فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخه ته. مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو څه ده. د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي، چې اړتیاوې زیاتې دي، چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به که تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بېرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بېرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر داسې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې
څنګه په څنګه ور سره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام ستاسو نه پوښتنې وروستۍ مطرح کوم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی شي سره دی چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلی دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونی کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې د درس ویل بیرته دغه زده کړې فعال سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي خو سمه ده، تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخه ولري، خو که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د ځینو ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي، اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونو مکاتب د ټول پرانیزي خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتما یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي فعال حال په خپل کورونه کې. حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-60% تحصیل یافته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېری نجونو او مېرمنو کې د کولای شي هغوی سره خپل درسونه
مخکې.
په لومړی کې به ته وایم دا چې دا نننۍ بندیز لکه پنتون لکه د مکتب کوم بل پړاو نه لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي، مګم یوازنی لاره هله دا ده چې انجونې خپل امید وساتي او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ور نکړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دی او باور لرم چې یو ورځ به اس یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول انجونو او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاله چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم اغلی روفي. مننه ژوندې سیده چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ درنې میلمنې هریبا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسیه ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلغه له استروفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې دي، ټول خورا ډېر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې وونډه اخلي او د افغانستان د خزو د روان وضعیت سره موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته درېږم په لوخته مسپارم اخو اختلری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
علم مين مين نشتا بسم الله Shinar de chinele de lumea, bătăile de vin și ale pământului.